سلام مشهدا مشال ریډیو دې زشاین بنې رې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو سره کلیکم د خبرونې د سر موضوعاتو کې تاسو ته ورو کراچې تر هغه ریزد عدالت کې د قومي سمبلی د غړي د وزیر د مقدمې اوریدنه پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه او د لادرک کسانو معاملې او د بلوچستان په گوادر کې د بنیادی اسانتیا لپاره د اولس احتجاج دغه زمو مهم موضوعات دي. پوړم بيد احمد الله نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیره 8 لک ته ورسېده. د خبرونو تفصیل د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اوریدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 10 کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2018 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شالطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو تورونه لګول شوي دي، خو د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوی بلې مقدمې اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر پر 14 یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوی مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اوریدنې لپاره واستول شي. د علي وزیر وکیل قادر خان بیانن مشال ویډیو ته وویل
کېدېشي نن یا سبا علي وزیر در سین صوبې نه بوزي پښتونخوا ته
او د عدالت چې کوم د کسټډي د پښتونخوا پولیس ته ورکو نو هغه سره دا حکم کوم لیکلی دي چې وایي د کراچۍ عدالت کې پریزنس به ترو ویډیو لینک کې.
علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ کې زنداني دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا 3 کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې پر ځای کې موجود وو. عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته کړه چې په دې ورځ به د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسید د 2018 زیږیز کال په جنوري میاشت کې له نیولو وروسته له 2 نورو کسانو سره یو ځای وژلی و. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې یې په افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښیي چې بې له څه ډول خنډه د واک انتقال چې له طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي فوز د هغو بریدونو مسؤول ول چې د حکومت د سقوط پر مهال د پراخو ملکي تلفاتو سبب شول. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 8 لک ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دا شمیره یو غمناک پړاو بل او لرنا واکسین شوو کسانو څخه یو غوښتل چې ځانونه دی واکسین کړي او واکسین شوي کسان دی یو اضافي ستن ولګوي. په امریکا کې شاوخوا 200 میلیونه کسان په بشپړ ډول واکسین شوي چې د ټولې آبادۍ 2.5% برخه جوړیږي. په امریکا کې تر بل هر هیواده د کووید 19 ناروغۍ له وجې تر ټولو زیات کسان مړ شوي دي. بلخوا په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ 4 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 28,800 اوړېدلی دی. او پاکستان او ویسټ انډیز ته په 2 شلوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلی میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 163 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر په 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به 3 او وروستۍ شلوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه به د دسمبر په 13مه، دویمه به په 20مه او دریمه به د دسمبر په 22مه نیټه لوبیږي. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو ورده اوریدونکو چې احمد الله ته وړاندې کول. او اوس راځو زموږ اړومبه موضوع ته. نن د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر د دوو مقدمو اوریدنه وشوه. د مقدمو اوریدنو وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډو ته ویلي چې د علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه د دسمبر تر 28مې نیټې پورې ځنډول شوې ده. خود ترګر عزت عدالت نمبر 12 د خیبر پختونخوا بنو پولیسو په خواست علي وزیر د خیبر پختونخوا پولیسو ته سپارل دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل نیاز علي خان راکړي.
نن د دسمبر په 15مه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر په دوو قضیو کې اوریدنه وشوه. د قضیو اوریدنو وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډیو ته وویل چې علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه د دسمبر د 28مې پورې ځنډولې ده. خو د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 12 د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو په خواست علي وزیر د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو ته سپارلې دي.
لسم نمبر عدالت کې دغه کیس نن وو د ضمانت درخواست ته پاره او په 12 نمبر کې وو د گواہی د پاره. نو دلته په دې دوران کې د بنو پولیس راغلی دي. هغه خپل درخواست ورکړو چې بای د بنو عدالت علي وزیر په کار دی، نو د در کسټډي دی پښتونخوا ته منتقل شي. نو په هغه باندې په 14 تاریخ باندې 12 نمبر عدالت جج حکم کړو چې د دا کسټډي دی لاړ شي. نن هغه درخواست 12 نمبر عدالت ته ورکړو. نو چونکی هغه درخواست نن هغه ته پروتو، نو په دې وجه باندې د علي وزیر هغه ضمانت باندې نن بیس و نشو راتلون کې تاریخ په کې اتیشتم راکو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړي چې وس په علي وزیر خیبر پښتونخوا ته بوزي او په کراچۍ کې به پر روان وخت کې د هغه د قضیو اوریدنې په وخت علي وزیر د ویډیو لینک تلاري شرکت کوي.
کې دې شي نن یا سبا علي وزیر د دې ځای نه بوزي د سین سوبې نه بوزي پښتونخوا ته. او د عدالت چې کوم کسټډي د پښتونخوا پولیس ته ورکو، نو هغه سره دا حکم کوم لیکلي دي چې وایي د کراچۍ عدالت کې پریزنس به ویډیو لینک.
د دسمبر په 15مه د کراچۍ په زندان کې دننه د علي وزیر چې په کومه مقدمه کې د ضمانت د خواست اوریدنه وشوه. دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتیب ټاون پولیسو درج کړی و. او په دې مقدمه کې هم علي وزیر د ریاست خلاف ویناګانې، خلک د ریاست خلاف راپارولو او نورې مادې لګولې شوې وي. لدی وړاندې علي وزیر د سوراب ګوډ په مقدمه کې هم پولیسو دغه مادې لګولې وي. خو بیا د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز ججانو بینچ په اسلام آباد کې د علي وزیر د ضمانت خواست منظور کړی وو. پښتون ژغورني غورځنګ تیر کال د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ، سنه اجاز او نور ورته ویناګانې کړې وي. او بیا په 8 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو د علي وزیر سره د پی ټی ایم نورو مشرانو او غړو خلاف مقدمه درج کړې وه. او بیا علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه پېښور پولیسو د سن پولیسو په غوښتنه نیولې وو. او د هغه وخت یو کال راهسي علي وزیر د کراچۍ په زندان کې دی. علي وزیر سره په دغه مقدمه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچۍ 3 غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي دي. او بیا د شالتیف ټاون تانی په مقدمه کې هم ټول غړي په ضمانت خوشي دي. د پولیسو په وینا د مای په 10مه کال 2013 په شالتیف ټاون پولیسو سټیشن کې مقدمه درج شوې وه. او په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور کسان پکې مخروران دي. او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. پی ټی ایم د علي وزیر او نور غړو د خوشي کېدو لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا د نومبر د 14مې څخه د هیواد په بیلابیلو برخو او ښارونو کې د احتجاجي جلسو نوې لړۍ روانه کړې ده. او په دې لړ کې په کوئټا ټانک کې لوی احتجاجي غونډې هم کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو د بلوچستان گوادر ته چرته چې د دغه سیمې اوسیدونکو احتجاجي پرلت روان دي چې نن میاش پوره کیږي. دوی نور لږ غوښتنې لري چې مهمې غوښتنې د ټرالرانو لخوا په سمندر کې په غیر قانوني توګه کبان نیول او له سیمې غیر قانوني چیک پوسټونه ختمول دي. پر 14 دسمبر د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقی کابینه غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې صوبایي وزیرانو او وفاقی وزیرانو اسد عمر او زبید جلال ته گوادر ته د تګ هدایت شوې ده. تفصیل د سمد شبنم پراپور کې ورو
د گوادر اوسیدونکو له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناشتي. دوی گوادر ته د یک ور کول سپنوم تاریخ ویل کړی دي چې مشری مولانا ہدایت رحمان کوي. دوی له حکومت څخه نونس غوښتنې لري. د تحریک یو غړی رپی کایال مشال ریټو ته څه داسې وایي:
ام تقریبا 3 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں
مونگ لو تیرو درو میاشتو نا پہ احتجاج جو چی ٹرالر مافیا زمونگ سمندر تبا کڑے دے بارڈر تڑل شوے دے خلق بے روزگار کڑل شوی دی بارڈر دے خلاص کڑی شی چی مونگ خپل کاروبار اکڑو او خپل زان وساتو
تاکہ ہم کاروبار کریں اپنے پیٹ پالیں.
په پرلت کې ناست یو بل احتجاج کوونکی نصیب الله نشروانی وایي چې موږ په سیمه کې امنیت غواړو او له سیمې د بې ځایه چک پوسټونه لیرې کړل شي.
بلوچستان کې نه څه کمپنۍ او فیکټری شته او نه کارخانې او نوکرۍ شته. موږ له حکومت نه نوکرۍ غواړو او نه نور وسایل مراد. موږ له چې الله کوم نعمتونه راکړي دي د هغې تحفظ غواړو. په غیر ضروري چک پوسټونو تنګول کیږو. په هر 2 منټه سفر باندې چک پوسټ وي او بې ځایه پوښتنې رانه کیږي چې له کومې راغلې او چرته ځي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر 12 دسمبر پر خپل ټویټر باندې لیکلی وو چې د دوی د غشتونو په اړه ګامونه اخیستي دي او ژر به له ایالتي حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. هغه لیکلی وو چې ما په گوادر کې د مایګیرو یا کب نیونکو د جایزو غشتونو نوټس اخیستی دي. د ټرالرانو لخوا په غیر قانوني توګه د کب نیونکو پر ضد به سخته کاروایي کوي او زه به د بلوچستان د اعلی وزیر سره هم خبره کوم. احتجاج کوونکو د عمران خان د ټویټ په جواب کې ویلي چې دوی تمه لري چې عمران خان خپل نوټس عملي هم کړي. د تحریک یو بل غړي د کی بی ارمان په نوم مشال ریټو ته څه داسې وایي:
صوبای وزرا آئے ہوئے تھے بشرف
صوبای وزیران راغلی و د سنز هوارولو جمن یې کړی دي. خو په عملی توګه تر اوسه څه نه دي سوي. موږ پر امن ناست یو. موږ مشر چې کومه پریکړه کوي موږ به هغه عملی کوو او تر غشتونو منلو پرې به موږ پر لاته روان وي.
مطالبات کې مکمل حل تک هماره یې جرنا ان شاء الله تعالی جاری رہے گا.
پر 14 دسمبر د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه کې وفاقي وزیرانو اسد عمر او زبید جلال ته د گوادر دوري ہدایت سوی دی. دواړو وزیرانو ته د ہدایت هم سوی چې د گوادر د خلکو د ستونزو ژر هواري لپاره سپارښتنه وکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14 د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه د مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غایبېدو خفګان خودلې او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لادرکه خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د ورګ زوی د موندلو په چارو کې د دې سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي تر هغې چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کړي دا مسله د حل کېدو نه ده. تفصیل هارون باچا راکړي.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14 د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانه دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکه ژور خفګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہ وار دی او دا مسله باید نوره ختمه شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اگست کې خپل میرمن صدف چختائی او خپل زوی سچل چې هغه وخت له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورک دی. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یووړه او تر څنګ یې د خبریالانو او د بشري حقونو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مئی کې د زړه درېدو له امله مړه شوه. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړو چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9 د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړل چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14 مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو څه لیکل به کول. د پوز او حکومت په ځینو کارونو به یې نیوکې هم کولې. دا خو کوم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم. د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه. 4 کلن زوی یې موږ ته پاتې دی. دا غم هم راسره دی چې که زه نه یم نو د دې ماشوم به څه کېږي. موږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي. خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وې چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وې.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14 مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
ایک کمیشن جو بنا انکوائری کمیشن
د ورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم د ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه و. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواری د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اثر من الله ک د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هی لښته چې یو ښه نتیجه راوځي. موږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي دا مسله به همداسې جاري وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمهوار افسران سزا نه کړي په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسه کہانیاں وکړي دوی باندې آرڈرونه ورکړي. دا خو های کورٹ دی اگر سپریم کورٹ هو آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیان پورته گیا هغه هم دا ریمارکس دي سب عدالت خپل کاروائی سم کا کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کاغه یو خبر جوړ سو خټی ظاهری کې خون سخت لفظونه استعمال نه لکه پښاله بالکل خاموشي دي.
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخاله د سوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورزنګ کې د عالمزیب مسجد په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخت ده. مسجد د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته ستان شوی هم دی. 13 فبروری میاش په اسلام آباد کې د وی خبری غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د وی پښتنې په جواب کې د پاکستان پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلو زرد چې دا ستونزه په بشپړ توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
پر افغانستان د طالبان لوکمنې دوه وروستو پاکستان ته په ویزه تللي ځینې افغان وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره په قانوني ډول د اسارېدو حق لري، خو غواړي چې له دې زیات وخت هلته پاتې شي او نه پوهیږي چې داسې به څنګه ممکنه وي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي بیا وایي داسې ممکنه ده. افغان وګړي چې د پاکستان ویزه لري د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا به پاڼې ته دی ولاړ شي او په آنلاین بڼه دی د وخت زیاتولو لپاره خواستو کی. احمد الله په دغه اړه باندې تفصیل راکړي چې د یو افغان وګړي په غږ پیلي.
زه په 12 نومبر باندې راغلم پاکستان ته، زما بل میاشت کې ټیم پوره کیږي ستې، نو زه ایران دی ته مجبور څنګه لاړ شو د رشت او ګورو او دلته کې پاتې کیږي به غیر قانوني راځي، داسې موږ نه غواړو چې غیر قانوني پاتې شو.
دا د جلال آباد محمد عمران دی. نوموړی په نومبر میاشت کې په ویزا پاکستان ته تللی او وایي چې په هغه هیواد کې د اسارېدو موده یې په راتلونکي میاشت کې پوره کیږي، خو نه غواړي چې واپس خپل ملک ته ولاړ شي. د دسمبر په 14 مشال ویډیو سره په خبرو کې د محمد عمران وینا وا، کورنۍ یې په پیښور کې ده او غواړي چې ورسره پاتې شي، خو پریشان دی چې د اسارېدو موده تر خدمېدو وروسته په څه ډول له کورنۍ سره پاتې کېدی شي.
مخکې دا و چې ملټیپل انټرین به وي نو یاد وړي د خو به د انټری ځټوګله واپس ورر بیا به دوه میاشتې، او چې سنگل انټری دا ورکوي نو موږ ته ډېر مشکلات دي. بل موږ پوهېږو چې اوس به دوباره به زه کمیشن کار په ترو یا د بل چا په کس په ترو به آنلاین هغه کې بل دا چې څوک پوهېږي نه چې بل موږ له آنلاین ویزې دپاره نو موږ ته مشکلات ډېر دي. هغه واورېدو بیا به څنګه چل کېږي، کله به ویزه لګي، بیا به دغه رش ته وګورو، دومره داشته ماشومانان زنانه بیماران شپې کوي هلته په تورخم کې په یخ یخنۍ کې، نو اوس حیران سوچ کې څه چلو کړو نه پوهېږو. بالکل ډېر مشکلات دي. بس الله دې په موږ حال باندې رحم وکړي.
د روان 2021 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل افغان وګړي به په کابل کې د پاکستان سفارت نه سټیکر ویزا اخستو پر ځای وسته آنلاین ویزې اخستو درخواست کوي. تر دې وړاندې به د پاکستان سفارت افغان وګړو ته په پاسپورت د یو کال لپاره سټیکر ویزا لګوله. د محمد عمران ترڅنګ یو شمیر نور داسې افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته تللي غواړي چې څه زیات وخت لپاره په هغه هیواد کې پاتې شي، خو وایي نه پوهیږي چې داسې به ممکنه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د 2020 زیږیز کال په اکتوبر میاشت کې په ایوي خبر پاڼه کې ویلي ول چې هر هغه افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته لاړ شي اوس کولی شي چې د شپېته ورځو لپاره هلته پاتې شي. له دې وړاندې افغان وګړي به صرف تر 30 ورځو پورې پاتې کېدای شول. د پاکستان د کورونا چارو وزارت یو چارواکي د دسمبر په 14 د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه افغانان چې په ویزو پاکستان ته تللی او غواړي چې خپل د اسارېدو موده وغځوي، نو د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا ویب سایټ ته دی لاړ شي او په آنلاین بڼه دی اپلای وکړي. د نوموړي وینا وه هر هغه تن چې اپلای کوي خپل یو عکس د پاسپورت تذکیرې او د ویزې نقل یا سکین کاپي دی ورسره هم جمع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو په خوانې مشر زبی الله وایي په تیرو وختونو کې به زیات شمیر افغان وګړو خپل د اسارېدو موده نه غځوله، نو ځکه دا مسله دومره جدي هم نه وه. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس زیاتره افغانان کوشش کوي چې خپل د اسارېدو موده وغځوي، خو نه پوهیږي چې دا کار په څه ډول کیږي.
آپشن شته ده دلته، خو هغه څه چې زیاتره خلک نه پوهیږي دا غږ یو ستونزه ده. هغه داسې دی چې که څوک وغواړي دلته ځان ته اکسټینشن اخیستی شي، خو د دې هغه اکسټینشن چې دی آنلاین دی. مخکې چې څنګه تاسو ویزې ته اپلای کوئ اوس که نه آنلاین داسې اکسټینشن ته هم آنلاین اپلای کیږي. زیاتره خلک په دې شي نه پوهېږي، مخکې فزیکلي به هم دا کېدلو، خو اوس داسې دی چې فزیکلي دیدو هر څه بند کړي دي، ټول هر څه چې دی آنلاین دی.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 400,000 د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR سره رجسټرډ دي. تر نه هلکه پورې په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل او 15,000 پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لاره پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
احمد الله راپور مورد اوریدونکو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیاتې خبریالانې بې روزګاره شوي او ډېری یې هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دغلته په ډرامو، فلمونو او د ښځو په کارونو باندې بندیزونه لګېدلي دي او خزینه خبریالانې نشي کولی چې خپل وظیفه پر مخ بوزي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي. البته د دغه چوکاټ په اړه باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. زمونږ همکار په دغه اړه راپور لري.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنې په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتل او له ډېر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کاله په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کیده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدل شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د ښځو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خزې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
راپور مورید اوریدونکو، او په پښتونخوا کې 5:30 شوي دي. نو راځي چې د احمد الله نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر لسم کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد دولسم نمبر عدالت کې د ایوې بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر پر 14 یې یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوې مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. علي وزیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بله اورېدنه د جنوري تر 3 وځنډوله. د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 8 لک ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دا شمیره یو غمناک پړاو وبله او لنا واکسین شو کسانو څخه یو غوښتل چې ځانونه دی واکسین کړي او واکسین شوي کسان دی یو اضافي ستن ولګوي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه مو اورېده او اوس راځي یو راپور لور ته. د کابل پر دیوالونو نقاشي کوونکې ټولنې هنرلار مشر امید شریفي هیواد پریښی دی هوډ څرګند کړی چې د افغانستان د هنر او کلتور ژوندي ساتلو لپاره به کار ته دوام ورکوي. د روان کال په اګست میاشت کې چې کله طالبانو پر کابل قبضه وکړه نو د دې ښار پر دیوالونو جوړ له سیاسي پیغامونو ډک انځورونه او نقاشۍ ړنګې کړې او پر ځای خپل شعارونه ولیکل. په دغه اړه باندې د فرانس پریس خبري ایجنس د راپور مهم ټکی د عبدالحی ککړ نو
د اګست 15 لمخه د کابل شهر پر دیوالونو عکسونه نقاشي او انځورونه جوړول چې پکې ځینو د سولې، یووالي او ټولنیز انصاف پیغامونه ورکول. په دې کې د هنر لار ټولنې مشر امید شریفي او ملګرو هم ونډه درلوده. خو پر کابل واکمنې دوه سرسم طالبانو دا دیوالونه پاک کړل او باندې خپل شعارونه ولیکل. له دې سره د امید شریفي او وکلن قاری په اوبو لاوسوا
and the first act of
taliban awal kar par dewalono da jo anzoruno ladangawul wa da der loy mana la de anzoruno da tir shulo kalano arzashtuna padan ki satali wa la de ladangawul sa khida paigham ra kawali ch taso ch shulo kalano ki salas tara wadi mujhe laman zo mujh taso shat bi haga shan dawr tumuro ch mujh pa ki wasi
era that they are living
for afghanistan da taliban la qabze sara umi sharifi khpal hunari markaz ta kul purwa chawali او هیوا دی پریشود او امریکا ته ولاړ.
So with the new conquerors of Kabul which are the Taliban
د کابل نوی فاتحین چې طالبان ماته معلومه و چې نور دلته د هنر کلچر او هنري اظهار ځای نشته. څنګه چې ماده طالبان په پخوانی واکمنۍ کې ژوند کړی وو نو ما دوی پیژندل. د اګست 15 بیا د اګست 22 پورې مې د خپل هیواد پریښودو هڅه کوله. ما نه غوښتل خو مجبور کړل سوم چې خپل هیواد پریږدم.
I was forced to leave my country because I did not want to.
امید شریفی په کابل کې په 2014 کال کې هنر لار ټولنه جوړ کړې و او داسې رسامي او نقاشي کوله چې پکې یو سیاسي، تاریخي او ټولنیز پیغام وو. خو د طالبانو پر کابل ناڅاپه قبضه امید شریفی د خپل هنري کارونو په اړه اندېښمن کړی.
It's heartbreaking. On the day that I left my office, my gallery, I had to destroy some of the sculptures.
د زرماتون کې خبره په کوم ورځ چې مو دفتر پرې شو دلی نو مجبورم چې ځینې مجسمه مات کړم ځکه د پټولو لارې راسره نه و. ما خپل 200 هنري کارونه یو ځای بل ځای پټ کړل. د خپل حکومت اعلانولو لمخه د کابل فاتحینو پر دیوالونو جوړ زمر انزورونه رنگ کړل. دا داسې و لکه موږ چې مرو.
They decided to remove our murals and it's like an extension of us is dying, you know.
Umid Sharifi hewat preshi khud Afghanistan da hunar aw kultur jwandi satulu aw Afghan hunarmandano da jghorani hod lari.
So this is the moment that we have to
us waqt de chmur pa Afghanistan ki hunar aw kultur bi arjwandi because zakada hewat da hunar aw kultur pa khudand zai badledal. And دوی ورانه ول غواړي موږ به دې ته نه پریږدو موږ به د افغان هنرمندانو لپاره کار ته دوام ورکو موږ به دوی ژغورو او له هیواد به په خوندي توګه راباسو موږ به نندارتونونه جاري ساتو او د هغو غږ به جوړو چې غږ نه
لري
کله چې د اګست پر 15مه طالبانو افغانستان ونیوي نو په همغه ورځ امید شریفي او ملګرو یې داسې انځورونه او نقاشي کوله چې د یووالي زغم او د یو بل د منلو پیغامونه رغښته ول خدا کاری په منسکی پاتوسو
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنه کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو
تیر مزګر د پیښور په سیټي یونیورسيټي کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثه یو پروګرام ترسره شو. د مباحثه ته د پیښور خار د میر یا خاروال د سوکې لپاره ولاړ کاندیدان رغوختل شوی وو. د مباحثه د منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پیښور خار په ستونزو خبرې وکړي، خو پر دغه مهال د سیاسي ګوندونو مشرانو په یو بل نیوکې هم کړې دي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پیښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
اداس ڈبیش د جمہوریت جو حصہ پکار دا جسمم مت سولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا د موقع میں لاؤشی او چاغ خپل پروگرام دی خلکو تاوخی او بیاغ مطابق دین تبوس نہ اکڑے شی داس اگی رہنمایوشی چ خپل ووٹ چکم ڈیر قیمتی دے اگر صحیح طریقے سارا یو کینڈیڈیٹ پر حق کے واچے دا کینڈیڈیٹ سزم کا سبب دی کہ یو قسم کا میئر جڑے گی مثال دیزل سرور کال تیر کے بیاچ بیارا سی نو امدا خلق بورتا نہ سی بیا بت پوسن کی تاس خدا وعدے کر نم دی پورا کڑی خور کی سنگ ٹریننگ تھی کی دا پدی پوی کی چکی قیمت دا وقت سما قیمتی دے زم کا او یو خاص خبر چ تا پوش دا غیب جواب بر کے اخوا دے خوب نہ سی
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پیښور خار د ټریفیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پیښور خار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پیښور خار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پیښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ ټول نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پیکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده. نمبر فرسټ دویمه مسله په پیښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش د پاره سوس موجوده مېر لپاره کار چي دی دی رش د پاره س الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی؟
د پونتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پیښور کې د ټرافیک مسله نور هم پیچلې شوې ده.
زمانم اویس خان څنګه چې زمام ورګری تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ پخپله فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ یونیورسيټي تم لیډ زو ارځي ته لیډ زو عمده مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن سیدی کنه لکه خامخه دي خپل ګیدرنګز جوړي یا سره جوړي، خو دوی دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته. بس یا چوکونه بلاک یا روډونه بلاک کا ودا شي زونه دي. ډیره واټه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الکتریسټي دا د بجلیانو او چې یو ساس کې بارو نشي بجلی لاړی ختم علاقه کې وستا لکه د دې دغه نشته. موږ کده 1995 98 ګریډونه دی، هغه سیستم یې لاس اپ ګریډیشن بګدون نه کی.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دي یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شتګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو څنګه تاسو ته معلومه ده، د خیبر پختونخوا په 19 زلو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. دا ټاکنې به په درو قبایلي زلو مومندو، باجوړ او خیبر کې هم ترسره کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې شاوخوا 30,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلي زلو خزینه کاندیدان وایي چې دوی د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو له کبله د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې انیس اجمل نور تفصیل راکوي.
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمیر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19مه د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمیره ډېره کمه ده.
17 districts کے 3,905 زنانہ مقابل کے پدی دغه کې اس اخلي په باجوړ قبایلی ضلع کې 221، خیبر کې 111 او ممند کې 155 زنانہ په میدان کې دي. په یو ویلیج کونسل کې د زنانو تعداد د سیټ یو دی او د نارینو په تعداد عمومي تور باندې په جنرل دری دي او یو مزدور کسان دی او یو یوت دی. په دې دریو واړو باندې زنانہ هم ادریدې شي، خو لکه عمومي تور باندې زنانہ نه ادریږي.
سهیل احمد زیاته کړه چې باید په بلدیاتي ټاکنو کې په هر شورا یا کونسل کې د ښځو د رائے اچونې شرکت کم نه کم 10% وي. په قبایلي ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتله په قبایلي ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین ګور رابیا شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانه ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدواره ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړې زیاته کړه،
مې چې کوسه په کوسه ګرځو، پرون مې ماشوم هومره جوړلې وو چې یو کوس یو کور کې مې واچاو، یو څو نور کورونه مې کتل چې لرې تې لاړم. زه ودرېږي ځان هم هومره جوړلې وو، بیا مې غېږ په غېږ ګرځو، نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی، ماشوم بچي ته دې وګوره، دا درته جوړې او سنې چې دا بیمار شي. مل بس الله پاک نه بخیر غواړو چې موږ را پانوسو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به را پاسي. مل بس هغه دي پرده خواري وخه ده کوي او په کار هم ده چې پرده وکړي، خو لکه دیقان ته هم څه دیغه مرکول به کار دي که نه چې یاره وځي.
په شمالی ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي، بلکې د کور سړی ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایمې تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي، خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زموږ کا د زنانه او تا د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور کې ده او د هغې سره زما خور دغه اوسه یو ځې وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي دي زمونږ پېژندګري ده او یا رښتې دي په کې هغې کې کمپین کوي. نورې زرې علاقې چې دي زه تقریبا اوس د خپل کلي نه درې څلور کیلومتره او شپږ کیلومتره یو بل یو کلي وه هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو. نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی، بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. التا د خیبر د پنځلسم ویلج کونسل نه آزاده کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکې د شناختی کارډ نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړی زیاتوي چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پرمختګ لپاره راوتې ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي. په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپله موده پوره کړې وه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوردونکو مشال لیډو ته غوږ یو د بلدیاتی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر ضلع کې د پولیسو چارواکي وایي چې د غلطې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره انتظامات کړی دي. د خیبر ضلع د پولیسو مشر وسیم ریاض مشال لیډو ته ویلي دي چې ځینې پولینګ سټیشنونه حساس او ځینې بیا ډېر حساس ګرځولې دي. په خیبر کې د بلدیاتی انتخاباتو او امنیت لپاره سهل ځلې روانې دي. د فرحات شینواری پر راپور کې تفصیل و.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی. لری پرتو سی متا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دغا عمل پورکی دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنې دوله لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې با غشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو.
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څنګه مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتی ځای حکومتونو انتخاب ذات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمی فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولی یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران، نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کولی شي چې د دې کونسل لیسه جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه، او دغه شانتې د حکومت کې د فیصله سازۍ چې کم یو هغه دغه حصه جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې دا پیر ازل په فاټا کې کیږي، سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو، خو هغه جمهوري طریقې سره داسې پہله ځل چې دا کیږي چې وټونه بچي.
د لنډ کوتل یو ځای وګړی حارث شینوار وایي چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي، خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شو کسانو ته فنډونه ورکړل شي، نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
نالې کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي، په سکولونه کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته دی، نه پاغه کې ټاټ شته دی، نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته دی، د سپا او بو سہولت شته دی. هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسي کې هم تاسو ډاکټر نه ملاويږي، د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي. نو بالکل مسلې ډيري. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنې وشي، امیدواران راشي، هغه کامیاب شي، نو دا به خپل ذمہواری تر سره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا محل په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه 350 امیدواران په میدان کې دي چې ځنې آزاد ولاړ دي او ځنې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې 120 یونین کونسل جوړې شوي، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د 1023 څوکیو لپاره لږ تر لږه 2000 کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابي کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د سویلی وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانې وزیرو مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ګومل په کرکنی سیمې ځمکې حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سم وکړي. یادو مشرانو دا خبره پرون لغې ورستو کړې ده چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخت د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي چې په سیمه کې د ځمکو د شخړو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسجد وزیر مشرون ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دا د ګومل کرکړې سیمې مزکه حد بندي دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغې باراکښې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې د درې مسجد مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کښې څه پرېکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسجد نه یې ور وایي. جرګه دا وه چې
مسجد کوم به انګریز د وخنا یا پانا مخشه دا د مسجد کوم په دا شی فیصله د مسجد د حکومت سره دا و چې دوله بنده کلا ها روټ ته ریشي، نو دا ایریا بندو مسجد کوم ته ابودی خلوص هي. دا مخشه تاین شی مسجد چې کلا متاثرین شو نو په دغه دوران شی حکومت روټ تیر ک هغه مسجد کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړ. نو په دا حوالہ بنده مسجد کوم پرین دا فیصله وکړه حکومت لاسری د تای مرکه چې صدا لاسری د شی لکه ترنګ چې یو ته د انګریز په وخت مثل جوړ شي
پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چھ دے وزیر مسجد او دمتونی ترمنز دے گمل کرکنے مزکے کا شالا پجرگے او خبرے بنے دے انگریز وقت مثل پ مطابق حل کی مشہورون دے وڑا ٹانک مرکزی سڑک تڑلو پبارکش مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ سرا تماس ونی ولی دے اغوی زاو پدارنگ وا
میر جسوت وزیرستان او سیدن کی کاغا مسعود دی کا وزیر دی کا دوتانی دی اسلمان خیل دی ایک سمرا دے لینڈ ڈسپیوٹ سی ایک دے پورا انشاءاللہ کوشش کوی چے یو کمیشن جوڑ سی واغا پمیسل مطابق دی دی ڈیمارکیشن دے چے کیم شڑے دی دمزے کے ولا آغا اوتا حال کی مسجد کوم پرنج کی ما جرگا شوی دو ایغه جرگے په تناظر شیا ڈی سی صاحب لا ڈائریکشنز کھڑی دی چې تو سه دی سمرا ابزرویشنز دی دے بندے پیرا پیرا غور کی ودا کی مثل چار دو دره ونه اصل خل چې دی بالکل ایغه تحفظات دی پدا چې کیم تقسیم بندے خو هغه ان شاء الله حل شي جرگے پښه لګیا دی چې کیم پوینټ اف ویو دی دی دا کیم پوینټ اف ویو دی سرکار دا کوشش دادا چې پدا نن ورسو ان شاء الله مسئلہ حل شي روډه کولاو شي
د درې مسجد جرگے مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د گیمل سیمه سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانه شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثل په مطابق وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پان شنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
پا ایوانی ما بجا
دا مشال ترانا لانده
پا دوانی مو بجو
دا مشال پنوم
پا درینی مو بجو
حارون باچا هنری گڑه
پا سلورو بجو
اردن کو مشال ایڈو تو گئی او سنگ چی تاسو واوری دا تاسو زمانگ خپراوانی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندیم آوری دیشی آل تا تاسو زمانگ دا همکارانو لخوا جوڑی شوی ویڈیو کانی او زنگڑی لکھنی هم لستلی شوی کو گواری چی زمانگ دا خپراوانو پاڑا باندی خپلی رائی یا مشوری ورکین پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام مصر تماسم نیولی شی دا خپراوانی اخری شی بوتر رسی دلیو دا احمدالله نا دا دی وقت مهم خبرنا ہو
د ترهګرۍ ضد دوه عدالتونو نن د کراچۍ په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د مقدمو اورېدنه وکړه. د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 10 کې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د ایوي بلې مقدمې اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د دسمبر پر 14 یاد عدالت ته یو درخواست ورکړی و چې علي وزیر دوی ته په ایوي مقدمه کې مطلوب دی او نوموړی د بنو ته د اورېدنې لپاره واستول شي. علي وزیر یو کال راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د جنوري تر 3 وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخوانی غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي ګڼل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر 8 لک ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د شمیرا یو غمناک پړاو بل او لنا واکسین شو کسانو څخه یو غختل چې ځانونه دی واکسین کړي او واکسین شوی کسان دی یو اضافي ستن ولګوي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویم شل اوریز کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلی میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرن باور دا اوریدون کوم دغه سره د مشال ریډیو د نه ساته خبرون وخت پای ته رسی. کپه دغه چپو پات شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدي شیخ خپل قربا شاهین بنری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو اجازه ورکړي هر چرته چې خادبات او بریلی اوسي.